السلام علیکم د اتو بجو یو ساعته خبرونه ته مو هرکلی کو جمعه ده د زمریه اسد 15 د اگست شپږمه په راپورونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د ملي مصالحې عالی شورا رئیس د سولې د مذاکرو پر چټکولو او د یو سیاسي توافق پر ترلاسه کولو خبرې وکړې. بلخوا امنیت شورا پر افغانستان نن غونډه کوي.
د
ناامنو ولایتونو ښځینه محصلانې اندېښمنې سوي
په دې شرایط کې اجازه نشو ورکولی چې دومره امنیتي وضعیت خراب دی چې لاړ شي په لیلیه کې اوسېږي خپل سمستر په مخ وبوځي.
د خوست د دین ولسوالۍ اوسېدونکي د خدماتو غوښتنه لري.
د اوبو ذخیرې چې دي دغه ټنکۍ موږ کمې دي، د اوبو ذخیره ضرورت لرو.
ابراهیم رئیسی پرون د ایران په پارلمان کې د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د نور مطالبو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. نیمه نړۍ او کور تلی د اتو بجو دا یو ساعته خپرونه په خبرونو پیلوو. امنیت شورا پر افغانستان فوق العاده غونډه کوي. د افغان ترجمانانو او د کاناډا د سفارت د کارکوونکو لومړۍ جوپه له خپلو کورنیو سره کاناډا ته ورسېده. امریکا له ایران وغوښتل چې بیرته اټومي مذاکرو ته ستون سي. ټاکل سوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو فوق العاده غونډه جوړه کړي. په ملګرو ملتونو کې د هند استازي ټي اس تریمورتي پرون پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه د دې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی. دوه ورځې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره ټلیفوني خبرې وکړې او په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه. هند روان میلادي میاشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوروي مشري پر غاړه لري. د میل لومړی له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پایل سره سم وسلولو طالبانو خپلې حمله شدیدې کړې دي. د افغان ترجمانانو او د کاناډا د سفارت د کارکوونکو لومړی جوپه له خپلو کورنیو سره کاناډا ته ورسېده. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر مارکو مندیسینو پرون د دغو افغانانو د ورسېدو خبر ورکړ او وی ویل چې په زرګونو نور به هم د کډوالۍ د ځنګړي پروګرام لاره کاناډا ته ولاړ سي.
I would also emphasize that
tingar kom che de program lariba de zurguno afghanano har kalai wushi de dui de corona o ghoro de tasbit la para in itaf manun ke o prakh chaland laru che tol shumula wasedaliye de kadwalai de jangri program yo bar khala.
کاناډا تیره میاشت اعلان وکړ هغو افغانانو ته پناه ورکوي چې له کاناډایي ځواکونو یا هم په افغانستان کې د کاناډا له ډیپلوماتیکو یا هم ملکی برخو سره یې کار کړی وي چې د طالبانو له احتمالي حملو خوندي وي. د بلخ امنیه قمندانۍ وایي د دې ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د ماین په چاودنې کې لږ تر لږه 12 کسان ټپیان شول. د بلخ امنیه قمندانۍ وایان عادل شاه عادل د پنځمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پېښه پرون ماپښین د روضه شریف په لویدیځ کې د نظرګاه په سیمه کې وسوه. د پوینا ماین په یوه بایسکل کې ځای پر ځای شوی و. د بلې خوا د بلخ حوزوي روغتون مشر غوث الدین انوري ویلي چې په ټپیانو کې کوچنیان او دوه پوځیان شامل دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتونو له ایران غوښتي چې بیرته دې اټومي مذاکرو ته ستون سي. د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د بیا برحاله کېدو لپاره د مذاکرو غوښتنه داسې مهال کیږي چې توندلاري ابراهیم رئیسی د ایران د ولسمشر په توګه لوړه وکړه او وی ویل چې له ډیپلوماتیکو لارو به د بندیزونو ختمولو هڅه وکړي. امریکا په 2013 میلادي کال کې له ایران سره له اټومي موافقې ووته او پر دې هېواد یې نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نیټ پرایس په یو کانفرنس کې د پنځمې پر ورځ ویل چې موږ له ایران هیله کوو چې ژر مذاکرو ته ستون سي. په ویانا کې د مذاکرو تر شپږو پړاوونو وروسته لا هم د ایران اټومي مذاکرات بې نتیجې پاتې دي. وروسته له هغې چې پارېدلو کسانو د پاکستان د پنجاب ایالت رحیم یار خان سیمه کې د هندوانو یو عبادت ځای ته اور واچوه، چارواکو سیمې ته نور ملیشه ځواکونه ولېږل. رویټرز خبری اژانس د رحیم یار خان ولسوالۍ د پولیسو ویان احمد نواز له قوله ویلي چې قهرجنو خلکو وروسته له هغې د هندوانو پر عبادت ځای حمله وکړه چې راپورونه خپاره شول چې یوه هندو هلک د یوه اسلامي مرکز په کتابتون کې متیازې کړي. نواز ویلي چې پولیس په حمله کوونکو پسې ګرځي. او په دې اړه تحقیق کوي چې په کتابتون کې کثافت خپرونکي توقيف سوی هلک هندو دی او کنه. په پا پاکستان کې د هندوانو د شورا رئیس وان کوانی پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی د هندوانو پر عبادت ځای ورسله هغه عمل وسوچي. د چهارشنبه په ورځ یو چا د دې پیښې جزئیات پر ټولنیزو شبکو خپره کړل. په پا پاکستان کې مقدساتو ته سپکاوی د اعدام سزا لري. پولند پر بیلاروس تور پورې کړی چې ګڼ شمېر پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړې چې د پولند پر لوري ورسي. پولند وی بیلاروس دا کار د پولند د هغې اقدام په عکس العمل کې کړی چې تیره اونۍ د بیلاروس ورزشکاری کریستینا سیمانوفسکایا ته پناه ورکړه. سیمانوفسکایا له توکیو اولمپیک لوبو څخه خپل هیواد ته له تګ ډډه وکړه او د پولند تر ډیپلوماتیک خوندیتوب لاندې ورسا ته ولاړه. سیمانوفسکایا په خپل انستاګرام کې لیکلی و چې بیلاروسي لوبغاړي د ډوپینګ د ټیسټونو لپاره د کافي وسایلو د نشتوالي له کبله د توکیو له اولمپیک لوبو بې برخې شوې. د دې شنبه په ورځ ویلي و چې د بیلاروس چارواکو د دې د خوښې خلاف غوښتل د بیلاروس ته بوځي. د پولند د کورونای چارو وزیر ماچی واسیک د پنځمې په ورځ ویل چې مینسک غیر قانوني پناه غوښتونکي د ژوندۍ وسلې په توګه کاروي. د بیلاروس چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه مولا آزادی رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د سر مطلب راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس د سولې د مذاکرو پر چټکولو او د یو سیاسي توافق پر ترلاسه کولو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې انټونی بلینکن پرون له عبدالله سره خبرې وکړې. په همدې حال کې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتې دلغندلې او په دې هیواد کې د فوري اوربند غوښتنه کړې ده. بل لوري ته د جمعې په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډه جوړیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د ملي مصالحې شورا له رئیس سره د سولې د مذاکراتو او په هیواد کې د تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې راغلی چې انټونی بلینکن او عبدالله په افغانستان کې د طالبانو د حملو د دوام د بیګونا افغانانو د وژل کېدو او ملکیانو د بې ځای کېدو په اړه خفګان څرګند کړ. د اعلامیه له مخې ښاغلی بلینکن او ښاغلی عبدالله د افغانستان د سولې د مذاکراتو د چټکولو او یوې سیاسي حل لارې ته د رسیدو په اړه چې پکښې د ښځو او اقلیتونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي وي خبرې وکړې. په همدې حال کې ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په فوق العاده غونډه کې د جمعې په ورځ بحث وسی. افغان حکومت له دې غونډې څه تمه لري؟ د بهرنیو چارو وزارت وایي ګران هیواد
په دې سلسله کې مشتمل اوسه ده ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د حملو د عاجل توقف لپاره د تاوتریخوالي د درېدلو لپاره بشري حقوقو ناورین څه د طالبانو د عملیاتو د په نتیجه کې رامنځته شوی د هغه مخاونیسي د سټاسمونیسي څه موږ سولې ته او سوګر د هوکړې ته رسیدلو لپاره د روان بهیر چټک کی او د غیر رسیدلو لپاره اساسي فیصله وکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا فوق العاده غونډه د افغانستان پر غوښتنه جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د رواني اونۍ د سې شنبه په ورځ ل خپل هندي سیال اس جی شنکر سره د تلیفوني خبرو پر مهال د دې غونډې غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا اوس مهال د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوروي مشرتابه هند پر غاړه لري. په همدې حال کې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طالبانو زیات سوی تاوتریخوالی غندلی دی. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست رئیس جوزف بوریل او د بحران اداره کولو په چارو کې د اروپای ټولنې کمشنر یانیس لینارچچ پرون په یو غړ اعلامیه کې ویل چې د طالبانو نظامی عملیات د اختلافاتو د حل لپاره د دوحې په بهیر کې د دې ډلې لجمنو سره په مستقیم تضاد کې دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې د بشري حقوقو له نړیوال قوانینو سرغړونه په ځانګړې توګه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې لکه پرته له محاکمې د ملکیانو قتل په عام محضر کې شدي په درو وهل او د تاسیساتو له منځه وړل د دې هیواد د تباهۍ لامل ګرځي. د اعلامیه پر اساس له دغو اقداماتو څخه ځینې یې جنګي جنایت ګڼل کېدای سي او طالب جګړه ماران یا قومندانان یې چې د دغو پیښو مسؤلین وي باید ځواب ووایي. وروسته له هغه چې امریکایي او د نورو ناټو غړي هیوادونو ځواکونه د مې میاشتې په لومړۍ نیټه له افغانستانه وتل پیل سول طالبانو په دې هیواد کې خپلې حملې زیاتې کړې. د کندهار سپین بولدک ولسوالي د هلمند ولایت لشکرګا شار او د هرات شار په ګډون د دې ولایت په یو شمیر سیمو کې سختې جګړې وسوي او د راپورونو لمخې دا جګړه په ځانګړي توګه په لشکرګا کې جګړه اوس هم روانه ده. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د موندنو پر اساس طالبانو په دې ورستوي کې د سپین بولدک له نیولو سره د ملکیانو په وژلو او خلکو شتمنیو په لوټ او تالان لاس پورې کړی دی. که څه هم طالبانو د ملکیانو د وژلو ادعا رد کړې دي، خو د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په وینا تر اوسه د 40 قربانیانو هویت پیژندل شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ولایتي شورا ځینو استازو له جمهوریت نظام او افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ ویلي چې طالبان سولې ته غاړه نږدې. د ولایتي شورا ځینو رئیسانو پرون په کابل کې د یوې غونډې پر مهال یو پریکړلیک هم خپور کړ او ویل چې پاکستان په ښکاره د افغانستان په کورونی چارو کې مداخله کوي، هغه ادعا چې پاکستان په وار وار رد کړې ده. نور،
د افغانستان د ولایتي شورا یو شمېر رئیسانو او غړیو وسلوال طالبان په جنگي جرمونو او بشر ضد جنایتونو تورن کړل او ویل چې د غډلې د عامو وګړو په وژلو سره د ملکی افغانانو په منځ کې خپل ځای له لاسه ورکړی او خلک د دې ډلې پر وړاندې درېدلې دي. د ولایتي شورا یو شمېر رئیسانو د پنځشنبې په ورځ د یوې ګډې ناستې پر مهال ویل دوی به د افغان ځواکونو ترڅنګ ودرېږي. د فراه د ولایتي شورا مشر داد الله خاني:
د طالبان نن دغه جګړه چې دوی مخ ته وړي دا ناحقه جګړه ده. هغه د لزر پوهنتون استادانو دې فتوا ورکړه چې د افغانستان جګړه ناروا جګړه ده او زموږ د ملي اردو او زموږ د ملي پوځ مبارزه جهاد او مقدسیت لري. موږ خپل د ملي او امنیتي دفاعي ارګانونو ترڅنګ درېږو او دې ته به موږ ولایتي شوراګانې خپل پر ولسونو باندې دا غږ کوو. د طالب جګړه نن مشخصه ده چې هغه د پاکستان ایسای مخ ته وړي.
د ولایتي شورا د غوغړیو دی او پریکړلیک په خبرولو سره له افغان امنیتي ځواکونو او نظام څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. د کابل د ولایتي شورا رئیس رفیع الله مجاهد د پریکړلیک په یو برخه کې داسې ویل:
ولایتي شورا غانو د دولت له هاو نستر کېدونکو هلو ځلو چې د خپل خاورې اسلامي نظام او دیوا او سامه ملت د بقا لپاره یې د سولې د وستلو په بهیر کې کړی تزړه تله مننه کوي. مقابل لوري ورته درناوی ونه کړ، بلکې بي رحمه پردي جګړه نور هم ګرمه او د فتنې او شر لارې خپل کړه.
دغه انتقادونه داسې محل کېږي چې په وروستیو څو ورځو کې د کابل او یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو د الله اکبر په ویلو له خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ. خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولایتي شوراګانو د غړیو د ادعا رد کړې او ویل چې افغان حکومت د امریکا ترڅنګ درېدلی د هیواد اشغال شوی وو او باید اصلاح شي. ښاغلی مجاهد وویل چې د طالبانو جګړه آی اس آی سره کوم تړاو نه لري او دا ډول ادعا منطقي نه دي.
په لږونو هغه شیزینه معاصلانی چې له ناامنو ولایتونو بي ځای سوي او د زده کړو لیواله دي، غواړي چې د خپل سیمو په انتونونو ته تبدیل شي. دوی د پنځمې پرز په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې ویل چې نسی کولای په ناامنو ولایتونو کې له کورونو لري زده کړې وکړي. تفصیل په دې راپور کې:
په ولایتونو کې د ناامنۍ زیاتېدو یو شمېر جوني معاصلانې اندېښمنې کړې دي. دوی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یوې اعتراضي غونډه کې وویل. یوې محصلې محبوبې ازادي راډیو ته وویل: کورنۍ اجازه نه ورکوي چې په نام نه ولایتونو کې دی په لیلیه کې ووسیږي. دا وایي هیله ده چې په نام نه ولایتونو کې د لیلیو شرایطو ته په پام موږ د اړوندو ولایتونو پوهنتونونو ته تبدیل شو. کورنۍ مو اجازه نه راکوي چې د نام نه ولایتونو په پوهنتونونو کې درس ووایو. دوی وای بیلا بیل ولایتونو د پوهنتونونو محصلان دي او ډیرو سو سمسترونه درسونه هم ویلي دي. د دوی په خبره امنیتي شرایط د تیرو کلونو په پرتله توپیر لري او د نامنیو او تحصیل په اړه د دوی او د دوی د کورنۍ اندېښنې جدي کړې دي. د ننګرهار پوهنتون د طب د پوهنځي یوې محصلې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
کورنۍ وای چې موږ یو پیغله ته په دې شرایط کې اجازه نشو ورکولای چې دومره امنیتی وضعیت خراب دی چې لاړ شي په لیلې کې اوسېږي خپل سمستر په مخ وبوزي. د دې ترڅنګ موږ سره ځینې داسې مسئلې نشته چې هغه نوې واده کړی هغه ته کورنۍ اجازه نه ورکوي چې خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. نو موږ لپاره چې کورنۍ کم شرایط خوایي چې دولت تاسو سره همکاري وکړي تاسو د تبدیلي تاییدي ورکړي او راشي په هغه پوهنتونونو کې چې بل ولایت پورې ماړه لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویلي لیوه پوهنتون څخه بل ته د محصلانو تبدیلېدل ځانګړي شرایط او مقررات لري. دغه وزارت ویان حامد عبیدی وویل په ولایتونو کې ناامنی بله موضوع ده او د دوی د تبدیلې په اړه به له نجونو محصلانو سره مشورې وشي او تصمیم به ورته ونیول شي.
قسمت تبدیلی محصل عزیز که تراس کرده
دی وی دغه محصلانو چې د خپلو تبدیلیو او نورو شرایطو په اړه اعتراض کړي دوی د وزارت ته مراجعه وکړي او خپلې ستونزې د شریکې کړي. وزارت به له دوی سره په مشوره یو تصمیم ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او د ځینو ولایتونو لکه هلمند، هرات، کندهار، جوزجان، تخار او نورو مرکزونه د طالبانو له حملو سره مخ شوي دي. د راپورونو له مخې په زرګونو کورنۍ د جنګونو له امله د دغو ولایتونو له ناامنه سیمو تښتېدلي او یا د تېښتې په حال کې دي او دغه وضعیت پر ټولو برخو او په تېره پر پوهنې او لوړو زده کړو تاثیر کړی دی.
واسیمه که په کومه امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایم کې چې دا خاص مو ورته خستی نسونو نسمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک د غصپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوس هم د نړۍ په ځینو معتبرو ورسپانو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. له کاناډا خبریدونکي ګلوب ان میل ورسپانې د افغانستان په جنوب کې د طالبانو پر اهدافو د هوایي بریدونو زیاتېدو ته پام اړولی دی. ورسپانی د اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس یو راپور خپور کړی. په دې راپور کې ویل شوی چې افغان ځواکونو د پنځمه پورز د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د طالبانو مورچلونه بمبار کړی دي. ولسی خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې په وروستیو جګړو کې ورته درانه زیانونه اوښتي دي. د ګلوب ان میل ورسپانی په خبرې کړی دغه مطلب کې د اروپای ټولنې، ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د څار د ډلې هغه غشتنې یاد سوي چې د ولسی خلکو د خوندیتوب په اړه لشکېلو لوريو کړي ده. ایفنینګ سټانډرد ورسپانی د افغانستان په اړه یو سیاسي تبصره خبره کړې ده. لیکوال وایي د افغانستان په اړه ستراتیژي ته سملاسي اړتیا ده. لیکوال په دې باور دی چې پوځي جنرالان پر حق دي چې سیاسي مشرانو ته خبرداري ورکړي چې ستراتیژیک واقعیت درکړي. نموړی توضیح ورکړي چې له ستراتیژي څخه موخه د ملي او نړیوال امنیت لپاره دیوی پالیسی او پلان درلودل دي. له بریتانیا خبریدونکي ګارډین ورسپانې بیا د هغو افغان خبریالانو د ملاتړ لپاره یو پرانیستی لیک خپور کړی چې په افغانستان کې له بریتانوي رسنیو سره کار کړی دی. وړاندې ویل شوي چې د ګارډین په شمول شلو بریتانوي رسنیو دا پرانیستی لیک د بریتانیا حکومت ته سپارلی دی. دوی د بریتانیا له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر غوښتنه کړې هغو افغانانو ته د ویزې ورکړل سي چې په افغانستان کې له بریتانوي رسنیو سره همکاري کړې ده. د دې پرانیستي لیک په یو برخه کې راغلي په وروستیو کلونو کې طالبانو د خبریالانو د هدفي وژنو کمپاین پیل کړی دی. تر دې مخکې طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د خبریالانو هدفي وژنو کې لاس نه لري او دا بریدونه غندي. په لیک کې د قرباني ساوی او خبریالانو له هغې جملې په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال ایلیاس دایی یادونه سوې ده. په لیک کې ویل سوي چې دایی له ډیرو بریتانوي رسنیو سره د معلوماتو د راټولولو په برخه کې همکاري کړې ده. ایلیاس دایی د ازادي راډیو خبریال و چې د 2000 میلادي کال په نومبر میاشت کې په لشکرګاه کې د ده په موټر پسې د نشلول سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو. پلیک خبرداري ورکول سوی که افغان خبرلان چې د بریتانیا خلکو ته د معلوماتو پر استولو کې مهم رول لوبولې لپاره وګرځول سي نو له شکنجه، ځورونی، زندانی کېدو یا مرګ له خطر سره به مخامخ سي. د نور ولایتونو په څیر د نورستان په مرکز پرون کې هم په سلګونو کسانو د جنگ پر خلاف او د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ د الله اکبر ناری ووهلې. نور په دې راپور کې
دا په دنګو شنوونو د زرغونو لورو غرونو په منځ پرون کې د افغان ځواکونو او سولې پر ملاتړ او د جنگ پر خلاف د تکبیر چغېدی د غولارین کوونکو او د تکبیر چغوهونکو د هغو پاکستانی او چارواکو او مولایانو پر خلاف هم شوارونه ورکول چې څوک په افغانستان کې درواني ورور وژني دوام غواړي. د لارین دوه تنو ګډونوالو عبدالرحیم او کبیر ازادي راډیو ته وویل
پردی غلامان نن دې تنه پردوی چې زموږ وطن وران کی او زموږ او مال سره او مال کی د امنیتی او دفاعي ځواکونو سره ولاړیو همیشه به ولاړیو همدا نارې به وي همدا حساب به وي
د امنیتی او دفاعي ځواکونو په حمایت باندې راوتلی یو او د پردي مزدوران هیڅکله نه پرېږدو چې زموږ په وطن کې یا زموږ په ولایت کې مداخله وکړي او دفاعي ځواکونو سره موږ تر هغه وخته ولاړ یو چې زموږ په ځان کې یو قطره ویني. دریش په وړاندې د هرات په زرګونو خاریانو د جګړې په خلاف لکوڅو سرکونو او د کورونو لبامونو د تکبیر نارې شروع کړې او ورپسې د کابل په ګډون په ګڼ ولایتونو کې د زرګونو کسان لخوا همدا سپیڅلې غږ د سولې د غوښتنې او له جنگ د نفرت لپاره ور غبر کړې شو او دا د تیر شپه د نورستان له دنګ غرونو هم د الله اکبر مبارکه چغه پورته شو. په ټولنیزو رسنیو کې هم د الله اکبر غږ ډیر بدرګه شوه. حتی په افغانستان کې د کاناډا په خوانی سفیر الکساندر هم په خپل ټوئیټر پاڼه د الله اکبر ناره لیکلې ده. همداراز د کوزی پښتونخوا یو شمیر سیاسینو مدني فعالانو او د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو هم په خپلو فیسبوک او ټوئیټر پاڼو د الله اکبر غږ اوچت کړي او په افغانستان کې روانه جګړه افغان وژنه ګڼلې او د سولې غوښتنه یې کړې ده. د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په داسې حال کې د زرګونو غټانو میرمنو او ماشومان لخوا الله لوی د تکبیر نارې پورته کړې شوی چې په هلمند، هرات او یو شمیر نور ولایتونو کې سختې جګړې روانې دي او هر سات پکې افغانانو ته ځاني او مالی زیانونه اوړي.
د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالی خلک لا افغان حکومت څخه غوړي چې د دغه سیمو بیا رغونې ته پاملرنه وکړي. دوی په ځنګړي ډول د دې ولسوالی پاتو کلیو ته د برښنا د غځولو غوښتنه کوي. بل لوري ته د خوست چارواکي د دې ولسوالی د اوسیدونکو غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې د دې ولسوالی هرې برخې ته به پاملرنه کیږي. نور حل په دې راپور کې
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالی اوسیدونکو او قومي مشران غوښتنه کوي چې د یادې ولسوالی پاتو کلیو ته د هم برښنا ورکړل شي. دوی زیاتوي کلیوالي سړکونه خراب دي، ځینې ځمکې د سیلابونو له ګواښ سره مخامخې دي او د څښاک پاکو اوبو ته هم پوره لاسرسی نه لري. یاد ستونزې او غوښتنې د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکو او مشرانو آزادۍ راډیو سره شریکې کړې. قومي مشر خانوري وویل
اول مشکل هم دا دی چې موږ د اسماعیل خیل او مندوزی کلینیک په دننه په ولسوالۍ کې دی، باید موږ ته بدیا ووځي، دا ډېر ضرورت لرو. دویم د برق موږ ته غلی دی، څوک کلی پوتی دی لکه مشخص کلی ته وښیم، سین سرخ کلی، یارخیلو کلی، ترخیلو کلی، مشخونی کلی، دا پوت شوی یو، دې موږ ډېر ضرورت لرو. درېمه غوښتنه هم دا ده کنه د اوبو ذخیره چې دي دغه ټنکۍ موږ کمې دي، د اوبو ذخیره ضرورت لرو.
د یادې ولسوالۍ یو شمېر مشران بیا ټولو کلیو ته د برېښنا ورکول د خلکو له اساسي اړتیاو څخه بولي.
قومي مشر ولی محمد موږ ولسوالۍ ته ډېر ضرورت ده چې ولسوالۍ ډېره تنګه ده او منځکه مونږ کې ورکړه او سمال خیلو ته دلپرایو ته مندوزوی ته ته برک نه درسیدله. مونږ خو یو شپې کلی پوتې دي درخیلو او نری ولسوالۍ ته مونږ ته برک نه درسیدله. مونږ نو غوړو حکومت نه مونږ ته وجورو چې دې ته مونږ رسیدګي وکي دا شای مونږ ته ورسوي.
د حیدرخیلو د قومي شورا مشر ملک ادم خان وایي د دوی د ولسوالۍ په منځ کې لوی خوړ به هیږي چې په باراني موسمونو کې له خلکو کرنیز ځمکه تخریبوي.
د یو بو باندو مشکل هم شته چې ټول ځمکه یې مونږ نه خراب پکړه. دا د درخلو ساحه کې دي دی ډول سخا کې دی او دا سه سلبرم خلو پر دا منطقه ور احتیاط چې نقصانونه خلق ته ډیر ور سوال
د اسماعیل خلو مندوزی ورسوال صاحب ګل فرهاد کاظمی د روغتیاي کلینیک په اړه د سیمهوالستون زپر ځای بولیا وای
کلینیک موضوع احتیاط چې موږ ډیر ولسونه پستونځو کې دی څو پر موږ مناسب زوی چې د ټولو اقوام تفاهم پروشي دا سيوزي نه دی پیدا کړی یو زمبر برکړ دی په خبرې روانه دي د برک موضوع چې دوه تر دې د وخت پورې تقریبا د ارخیلو کې چخې له ترخیلو نقشلو ډ شوې دوه منظرې په خاطر نه سروي خلص شوې دي منځوي طرف چې دغه هم سروي شوې دوه نقشه به ډیزاین کیږي په عین حال کې بقې منده هغه منطقې چې سروي نه پټ شوې دي هغه شاید په دنګدو څو ورځو کې سروي شروع شي
بلخو د خوش چارواکي وایي چې د هیواد په کچه د ولسمشر لخوا 15 ولسوالۍ ته د اداري کمپلیکسونو او تاسیساتو د جوړولو منځوري ورکړل شوې چې وا هم د اسماعیل خیل او منځوي ولسوالۍ ده د خوش دیوالي وایي طالب منګل ویل
په دې سره به د یاد روغتیاي مرکز چالت موجود دی د ودنی ستونزه هم اوارشي د اسماعیل خیل او منځوي ولسوالۍ نه د شکل یو تبرخنا ورکړل شوې نه سوه کورانه ته برخنا ورکړ شوی چې په دې ولسوالۍ کې د برخنا اتلس اضافي بریجونه تر کارلاند دی او ډیزاین شوی چې پاتې کلی به د نوې شبکې په فعالیت سره به په دې ولسوالۍ کې ټولو کلو ته برخنا ورکړ شي
د خوست اسماعیل خیل مندوزی لویدیز لوري کې خارته نږدې ولسوالۍ ده چې لڅو کلونو راهیسې د سولې ولسوالۍ په نوم نومول شوې ده سره لدې چې په ورسته یو دولسیزو کې په یاد ولسوالۍ کې د بیا رغونې د پام وړ کارونه شوي خو بیا هم خلک د دې سیمې د امن دولت سره د خپل همکارۍ او شته اړتیاو ته په کتور لګي بودي او د ولسوالۍ ته د لا نورې پاملرنې غوښتنه لري
تاسو لا پیغامونو
ګران اورو د نړۍ ټول مسلمانانو ته افغانستان چې اوس کورونا دای سرایت کړی دی چې په زرهاو نفر مې دا خو دې خپل هاو یا دې په زرهاو مې ستې درک نه پلې او بل دا روپی چې د دې د کورونا په نامه باندې څه ور تي هم زړه فارم د مصرف کړی زما د ټول نړیوالو څخه دا هیله ده چې دا سم مدیریت کې د دې روپو معلوماتو بس خاص وکړي دا چې حالې په افغانستان کې چې هغه ورته چې پرګروبانی راښته چې د پورنا داسې ستړیا او سختي جوړکې په ټوله سارا او کې منځکې درکلل دي دا منځکې طالبان په لاس کې دي ډېر سخت ستړیا جوړکړې او بل یو داسې درړه ده د سړا او توګه ته په ټوله افغانستان کې خبره ده چې دا باندې نه په جوړې او چې ژوند یې ولا نه پېړي زمرد نړیوال څخه دا خیره ده چې خپل مرستې درې روکه او خپل مدیریت
د محمد ولایت د بالامرغال د ولسوالۍ دنه در سره په خبره کې ما از مور سره د کورونا پاک لجنه کې اتنه کومک نه د سوې نه د مؤسسات د فاجنه نه د دولت د فاجنه از مور په مندې کې چې کورونا دا شي تیز ده کالګم شینلری د اقتصاد فاجنه زه په دې بالا ورور نوم دولت لاسر سیستان نومو ډاکټر تلاسر سیستان سړک لرو نو موټر لرو مو د دولت دینه دا خواهش کوم مور سر کومکونه وکي مور د انساني ناورین سره مخ یو والسلام
نوم دې ول حق دې جالبات ولایت نه تاسو سره تماس کې اور او عدالت دا غاچن کې کاروبار نه نشته کورونا دا غریبانان د جنگونو پکر سره مخ دې دې غم وګړي اور او عدالت خو یو لږه کم خلک چې چا سره مرسته کوي لږه بیا چې مو چې یو دا مو چې د ماجرونو ریاست چې کم دې دلته هغه چا سره مرسته کوي چې مالک یا عدالت دې شي نه کم دې راځي کړي د غریبانو راغلي دا هیڅ سره مرسته نه دي شوی والسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اوسم د ایران په اړه ابراهیم رئیسی پرون د ایران په پارلمان کې د ایران د ولسمشر په توګه لوړه وکړه ابراهیم رئیسی په داسې حال کې د ولسمشر په توګه دنده پیلوي چې هیواد یې له اقتصادي بحران او سیمه ییز کړکیچ سره مخامخ دی نور تفصیل په دې راپور کې
سخت محافظه کار ابراهیم رئیسی د قضا په خوانی مشر دی او امریکا ور باندې په زرګونو اعدامونو کې د لاس درلودو په تور بندیزونه لګولي او ویلي د چی رئیسی د قضا د مشر په توګه د خپل کار پر مهال له بشري حقوقو سرغړونه کړې ده رئیسی د لوړی د مراسمو پر مهال په خپل خبرو کې ویل
اما نیچ میدانی
هغه څه چې ټول په هیګو ټاکنې د خلکو د مشارکت پایل نه د مشارکت پای ولسی حکومت با د خلکو د غوښتنې پوره کولو او په دغه ټاکنو کې د دوی پیغام رسولو هڅه وکړي ورسته ټاکنو کې د ایران د خلکو پیغام د تحول او عدالت غوښتنې پیغام وو
د اگست په دریمه نیټه د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی د قضا دغه پخوانی ناندریز مشر د ولسمشر په توګه تایید کړ. له دې سره رئیسی د پخوانی منځلاري ولسمشر حسن روحانی ځایناستی سو. د روحانی مهمه لاسته راوړنه د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ په 2015 کال کې د اټومي موافقې لاسلیک وو. امریکا وروسته له هغه بیرته پر ایران بندیزونه ولګول چې د دې هیواد ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې له اټومي موافقې ووت چې له دې سره د ایران اقتصاد ته سخت زیان ورسید. د ایران د اقتصادي بحران حل د رئیسی د ایجنډا په سر کې دی او همداراز رئیسی غواړي چې د نړۍ له قدرتونو سره اټومي موافقه وژغوري. رئیسی د لوړې په مراسمو کې وویل چې پر ایران بندیزونه باید له منځه لاړ سي او دې هدف ته د رسیدو لپاره به د هر ډیپلوماتیک پلان ملاتړ وکړي. د روان کال اپریل څخه تر جون میاشتې پورې د ایران او نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې په اړه شپږ ځلې مذاکرات وسول. د رئیسی د لوړې په مراسمو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون کړی و.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. تاکل سوینن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو فوق العاده غونډه جوړه کړي. دا غونډه د هند په غوښتنه جوړیږي. د افغان ترجمانانو او د کاناډا د سفارت د کارکونکو لومړی جوپه له خپلو کورنیو سره کاناډا ته ورسېده. د بلخ امنیه قمندانۍ وایي د دې ولایت په مرکز مزار شریف کې پرون ماپښین په یوه چاودنې کې لږ تر لږه 12 کسان ټپیان شول. د امریکا متحده ایالاتونو له ایران وغوښتل چې بیرته دې اټومي مذاکرو ته ستون سي. وروسته له هغې چې پارېدلو کسانو د پاکستان په پنجاب ایالت کې د هندوانو یو عبادت ځای ته اور واچوه، چارواکو سیمې ته نور ملیشه ځواکونه ولېږل. پولنډ پر بیلاروس تور پورې کړې چې ګڼ شمېر پناه غوښتونکو ته یې اجازه ورکړې چې د پولنډ پر لوري ورسي. پولنډ وایي بیلاروس دا کار د پولنډ د هغه اقدام په غبرګون کې کړی چې تیره اونۍ د بیلاروس یوې ورزشکاري ته پناه ورکړه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلست. د دې اونۍ د خبرونې موضوع د واده شو جوړولو لپاره د مستقل کور او ژوند د اهمیت په اړه ده. په افغانستان کې کورنۍ له پخواره سي ګټ او ډلې ژوند کوي. با اتفاقه او ځواکمنه کورنۍ هغه بلل کېږي چې څو نسله په یو دسترخوان سره راټولېږي او له یو دیګي په ګډه خوري. خو په ځینو کورنیو کې ګډ ژوند د ناآرامۍ او خفګان لامل هم ګرځي چې بیا د کورنۍ غړي هڅه کوي چې جدا ژوند ولري تر څو د زیاتو خوابدیو مخه ونیول شي. په کورنۍ ژوند کې هوساینه، آرامتیا او ځان مستقل احساسول د ښځو په اروایي حالت څه اغیز لري.
د دې لامل ګرځي چې څو مورد حل شي. اول دا چې څو تفاهمونه، تعارضونه، د نظر اختلاف.
ولی واده شوی ښځې غواړي چې کور یې بیل وي،
خوخي او اندروري شیطانه کو چې ته نه یې دا فیشن کې.
په شریک ژوند کې کوم ټکي باید په پام کې ونیول شي تر څو ګډ ژوند له خوښۍ ډک وي.
خوښه موږ ښه ساتلو نو هیڅ کله دا خبره موږ ته نه وکړي او موږ خپل وایم کنه داسې کار موږ نه کوله.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضرر ښځې په غږ پیلېږي.
کوم ورځ نه جواب سم کاون مې راته ویل وارایش مو کاوه لوکس کاډي ما غونډه پاکه موږ ځل چې دلته مې رونه دي پاتې مانم. دا اول ورځ نه تر نن ورځ څلور کاله مې د واده کې گیچارایش نه کوم. امسه خشته ګرځم نو سه خشره پاتې شم. اوس مې راته دا خاون وی وایرایش کوله لوکس ګرځه. اوس مې زړه ما چې زړه مې نه منی چې رانه غاړي زما سره نه کېږي چارایش کوم یا خکالي واغوندم بس همدسه مې زړه مات.
دا د ننګرهار ولایت اوسیدونکو بنفشه و. د هغې په خبره د ګډ ژوند له امله یې ناوی توپ په زړو جامو کې تیر شوی. بنفشه ته ورته ګلبیبی راته د خپلې ځواني مرګ وریری کیسه کوي. هغه وایي وریری د ګډ ژوند په پلمه د خسرګنۍ له خوا زورول کېده تر دې چې په نامعلوم رنځ اخته شوه.
زمونږ خپلوانو ویل زما زوی تا ورکه خو دوی نه ورکول شي واده شو دوی سره دا الگ ډیر بد خوی الگو ویل کالی بنا غوندې مخه کالی او آرایش بنا کوي چې هغه به کول او دا خوخی او اندروري شیطانه کوي چې ته نه دا فیشن کوي هغه کوم بخ په دې حالت کې ورسېده چې د شیطان د لاسه چې پلار کور ته ولېږې درې کال هلته وو بیا چې راوځ بیا چې پاک علي نه پاک علي ما غونده هغه دوی وویل چې خوش یې که نو چې تاسو نه ساتئ طلاق یې مور ته نه ورکول او دوی به ځورول بیا چې جلۍ ډېر ورځو زاري وکړ وایي نه کوم چې راغله دا خپل سر هم چې ګومونځول ویل سر مه ګومونځوه کالي ما غونده خیرن خیرن ګرځه دلته لورونه دیدی دلته فلان کید سه خبرم چې سه هغه اور باندې وشو ځوان پیغله مړه شو
یو شمیر نارینه په ګډ ژوند کې خپل خزی ته د نوو جامو د اغوستو او خپل شخصي سلیقې ته د رسیدو اجازه ځکه نه ورکوي چې په ګډ ژوند کې د لیورونو او نورو نارینه وو ورپام نشي خو په ټوله کې سلیقه او پاکوالی د هر نارینه او خزی خوښیږي د کارتینه اوسیدونکو احمد سیار په دې اړه راته داسې وایي
ټول سړو د پاره رزخ لري سی او خزه سلیقه ولري او کور کې په منظم ډول ژوند کې دا خو هر چاته لازمی ده چې باید خو زه غواړم چې کور ته راځم دا فامیل یا خزه مې منظم کالی اغوستي پاک کالی او ښه ستره مخته مې راشي او ژوند دغه سه ښه مخته ویسي
افغانان په ټوله کې ګډ ژوند خوښوي او ټول هڅه کوي چې په کور کې په یو اتفاق ژوند وکړي د ښځو فعاله بصری دیدار وایي د ګډ ژوند څخه ښې خاطرې لري ځکه چې د دوی ترمنځ یو بل ته درناوی او مینه موجوده وه
چلی چې اول به دیږي هغه مشترکه کور کې چې تاسو ژوند کې هغه مشترکه کور ژوند یو خوند یو مزه یو اتفاق یو اتحاد هغه لیده لري چې یو جلکی پکې ډیر شیان پکې زده کوي او ډیر مسؤلیتو ته د خپل متوجه کیږي ما چې کله چې د سړی بیلیږي کنه نو بیا یو بل مسؤلیت دې ته غاړه پوری کیږي چې هغه مسؤلیت دې خپل بچی دې خپل کور دې خپل کور تنظیم ترتیب دې کنه نو دې ته متوجه کیږي ګډ ژوند هم ځان نه یو خوند لري یو جدا جن ځان نه هم یو خوند لري چې نو کله مې چې خاوند مې وظیفه واخیستله په کابل کې بیرته وضعیت آرام شو نو هغه وخت کې چې زه کبیرته کور ته کابل ته راتللم نو ډېره خفه وم او ډېره مې ژړلې چې زه ولې نه دا مشترک دا ګډ کور نه بیلیږم
کور د هر انسان لپاره په خاصه توګه د ښځو لپاره د ډاډ او سکون ځای دی د کورنۍ هوساینه د کور په ټولو غړو پورې تړلې ده او هر کس پکې خپل ځای لري ارواپو شرف الدین عظیمی وایي که کورنۍ په ګډ ژوند کې د یو بل خاطر په پام کې ونیسي ګډ ژوند به یې په زړه پورې او له خواخوږیو ډک وي
په ګډ ژوند کې د خپل ګډ ژوند د ملګري خیال ساتل ارزښت ورته ورکول مینه ورسره کول احترام ورته کول احترام ورته لرل د دې لامل ګرځي چې څو مورد حل سي اول دا چې څو تفاهمونه یا تعارضونه یا د نظر اختلاف چې په ګډ ژوند کې وجود لري د لمنځه د مینې او هڅونې او ستایلو هغه رامنځته کیږي روحیه د بخنه بخشش او زغم روحیه زیاتیږي زړه خواله ډیریږي په ګډ ژوند کې او کله کله خواته همدردی هم کېدای شي په ګډ ژوند کې موږ کولای شو چې په دغه سیو پروسه کې درک پیاوړی کړو یعنی یو بل بیا کولای شي یو بل خه درکی یو بل خه وزغمی یو بل خه تحلیل کی
د اسلامي شریعت پر بنسټ هم خزه پر میړه حق لري چې د ژوند اړتیاوي او اسانتیاوي ورته برابر کړي مولوی نور الله کوثر